urlarí.
السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو دی غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې هلو پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په ول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه سندرې جادوګری اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د امریکای بهرنیو چارو مرستیال سیکریټری اسلام آباد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي کابل ته ورغلي. د افغانستان سول لپاره په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او په بغداد کې ځانمرګي بریدونه شوې دي. د خبرونو تفصیل نن د امریکای بهرنیو چارو مرستیال سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد ته ورغلی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا یو ورځنی سفر لمخ کې ټاکل شوی و. ډاکټر فیصل زیاته کړې د دې سفر په مهال به پاکستانی چارواکي د الیس ویل سره د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کوي. نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنګیدونکو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. پاکستان وسلوالو ته په خپله خاوره د ځای ورکول ردی. نن په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر چارواکي رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته نن وویل چې د دې کمپاین په مهال به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لک ماشومانو ته ویکسین کیږي. په دې کمپاین کې 2,60,000 د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 8 پیښې رپورټ شوې دي او د افغانستان ترڅنګ یوازینی هیواد دی چې په نړۍ کې لا هم پکې پولیو شته دی. د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وایي لا هم د شمالي وزیرستان 14,500 بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. نوموړي نن مشال ریډي ته وویل چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو 100,000 کې ډیری یې خپلو سیمو ته تللي دي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل چې که خپلو سیمو ته ونه لګي نو لږ تر لږه مرستې خو باید ورسره حکومت وکړي. په دوی کې ډېر بې کوره شوي خلک د ډیورنډ کرښې اغاړه پکتیکا او خوست کې میشته دي چې وزیرستان ته د تللو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سول لپاره پر بین الافغانی او پاکستان سره مذاکراتو باور لري. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې په سیمه ییز همکاریو بحث وشو او څرګند شو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دې پر پاکستان فشار زیات شي او په همدې حال کې دی د مذاکراتو لپاره ګډ ګامونه واخیستل شي. د پلاوي کې په ملګرو ملتونو کې د امریکای استازي نیکی هلی هم شامل و. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه پلاوی د جنوري له 13 څخه تر 15 پورې په کابل کې وو. ټینګار کړی چې افغانستان د سیمه ییز امن لپاره خطر نه بلکې مهم شریک دی. نن په دریم ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیې په استنبول کې د سولې لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړی. په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازی همایون جریر بیگا مشال ریډیو ته وویل هیله لري د غیر رسمي خبرې په رسمي او باقاعده مذاکراتو بدل شي. د هغه په وینا دا د دې خبرو دریمه لړۍ ده.
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مو خبرې کړي او ښو نتایجو ته رسېدلي یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپله هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي.
په دې مذاکراتو کې د طالبانو 15 کسیز پلاوی مشری ملا عبدالروف کوي. هغه مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د ټولو هغه طالبانو استازیتوب کوي چې افغانانو سره په مذاکراتو باور لري. د طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته بیا ویلي چې په دې غونډه کې د ملا هیبت الله خان په مشرۍ ډلې غړي برخه نه لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق کورنو چارو وزارت وایي په بغداد کې دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شوي او 115 زخمیان شوي دي. د دې وزارت وایند سعد مان ویلي چې دا بریدونه نن سهار وختي د بغداد په یو مصروف چوک کې وشول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبری غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړ چې د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ شوی اټومي تړون ته ارزښت نه ورکوي. لاوروف ویلي چې امریکایي چارواکي په جلا ډول د زور او خبرداري په بنیاد کارونه پر مخ بیایي. ایران د امریکې، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره یو تړون کړی او وعده یې کړی چې اټومي وسله به نه جوړوي. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 12 ویل غواړي چې په راتلونکي 120 ورځو کې داسې یو بیل تړون وشي چې ورسره د ایران سره شوی اټومي لوزنامه نوره سخت شي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د جنوري په 14 ملاقات وکړي. د ولسمشر ټرمپ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په واشنگټن کې کېدونکې دې ملاقات کې به د افغانستان سیمه ییز امنیت، اقتصاد او نورو دوه اړخیزو چارو په اړه خبرې کیږي. د قزاقستان سرکاري خبري اژانس قزین فوم ویلي چې په دې خبرو کې به په شام کې روانې جګړې او روس په اړه هم بحث کیږي. په قزاقستان کې یو عدالت د سپیڅلې روس په نامه یوې ډلې دوه قزاق غړو ته 15 کاله قید سزا ورولې ده. پر دوی تور دی چې پر انټرنیټ یې مذهبي او قومي نفرتونه راپارول. دغه کسانو دا تورونه رد کړي. نن اورول شوې دا پرېکړه یې نه ده منلې. وایي پر ضد به یې اپیل کوي. په قزاقستان کې له 2014 کال راهیسې ډېر کسان پر انټرنیټ د قومي نفرتونو پارولو او جلا کېدو لپاره کړو خبرو له وجې بندیان شوي دي. دغه کال روس د ایران او د بخنه غړم دغه کال روس د اوکراین کرایمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رفعت انجم ته صد موسم حال او د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1200 سپیشل پیسې اخیستل کیږي او په 1200 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1500 روپیه 80 پیسې او په 1600 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 1250 روپیه 50 پیسې او په 1350 روپیه 50 پیسې. یو ریال په 1.10 روپیه 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپیه 80 پیسې او په 10 روپیه 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 1.80 پیسې او په 1 روپیه پیسې. په یو پاکستانی روپے 316 ایرانی ریال نه حاصل کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریال نه خرڅيږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 23 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 6 او زیات نه زیات 16 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. په روانه ګړۍ کې که را سره وي نو دغه ریپورټونه اورېدلې شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سکرتر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی چې له پاکستاني چارواکو سره به د سیمې په سوله او ثبات خبرې کوي. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه دغلته د عدالت دایره اختیار غځولو باندې مطمئن نه دي او په پارلیمان کې د دې سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیونکې دفعې ختمول غواړي. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه کړل شوي وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي.
میزو په یو طرف باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دون واپسی مانو کو دلته میسیجینا باندې یو دلته د میزو شنه شا قسم قسم مسئلے جوړی دي. دې وجه نه میز ډېر سخت په تکلیف دي.
یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د روانې غړې په دویمه نیمایي کې به سندرې جادوګری هم واوري. د بشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه تر ماخام شپږ بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د امریکې د بهرنو چارو مرستیال سکرتره ایلس ویلز د اسلام آباد په ورځني سفر راغلی ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشت راهیسې دا د ایلس ویلز دریمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو د ګډو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره میدان لټول دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابعه کم خان راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې ویان تر مخه چې په دې سفر کې به د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ په دواړو خیس معاملاتو خبرې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د امریکایي سفارتخانې ویان زیاته کړې چې دا مهال د امریکایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز ملاقات په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره روان دی. نوموړي د دې ملاقاتونو تفصیل ورکول نه ډډه وکړه. نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر پیغام د لارې ویلي وو چې دا دوره لوړاندې ټاکل شوې وه. ډاکټر فیصل په وینا چې تیر کال د اگست میاشتې راسي دا ایلس ویلز دریمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د نوي کال په وړومبۍ ورځ د امریکې ولسمشر لخوا د سخت پیغام راتلو او بیا د امریکې لخوا د پوځي امداد په مد کې مرستې ودرول وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوې دي. راپورونه وایي چې د امریکې ځینې پلاوو تیرونه د پاکستان سفرونه کړي دي. د لړ کې اسلام آباد ویلي وو چې د دواړو ملکونو یو بل سره اړیکې روانې دي او دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو سطحو دي. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پوز مشر ته د امریکای مرکزی کمان مشر هم ټلیفون کړی وو او په وسنی صورتحال یې خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. په پاکستان کې د پولیو رانز د خاتمه لپاره لنن یعنی ګول ورزنه درې ورزنه کمپاین شروع شوه چې په کې به د چارواکو د وینا تر مخه په پنجاب صوبا کې خواوشا 1.9 کروڑ، په سند کې 8 لکه، خیبر پختونخوا کې 50 لکه او بلوچستان کې به تقریبا 25 لکه ماشومانو ته د یاد رنځ د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. په دې موضوع د اسلام آباد زمونږ خبريال احمد الله دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدر نندګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران به ټول ملک کې 15 یا 15 کالانه کم عمره 3.8 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې پنجاب کې به 1.9 کروڑ، سند کې به 8 لکه، خیبر پختونخوا کې به قریبا 50 لکه او بلوچستان کې به قریبا 25 لکه ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. د رانا صفدر وینا وه
2018
کی فرسٹ کمپین دا وای چې دا 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,65,000 د روغتیا کارکونکو برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي کېدای شي. نو راتلونکي میاشت کې به په ملکي کچې یو بل کمپاین هم چلوي او د دې دواړو کمپاینونو د لارې کې د ملک ټولو ماشومانو ته ورسېدو نو انشاء الله د یخنۍ په دې موسم کې به په وایرس تر ډیره حده قابو عمومي. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 3 په بلوچستان، 2 په سند او 1 په خیبر پختونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې راغلي وو. خو په اسلام آباد، پاکستان د واک لاندې کشمیر او قبایلی سیمو کې 1 کیس هم مخې ته نه دی راغلي. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 3 ورځنی مهم دوران د قبایلی سیمو 1,25,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 زیات ټیمونه جوړ کړی شوی کم چې به کور کور ته ځي او ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي.
پاکستان میں اپنے اوور آل ریفیوزل ریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ 0.1%
دا وایي. که په پاکستان کې موږ د داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعي 0.1% ده، کما چې ډیره کمه شمېره جوړیږي. خو که موږ د ښارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې اوس هم ځینې پلاران خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په لکی مروه، تانګ او پېښور کې هم ځینې داسې کیسونه مخې ته راغلي، خو دې لړ کې زموږ کوششونه روان دي. د یادونې ده چې پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو 0، په 2015 کال کې 450 او 2014 کال کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د اتوار په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډه ته د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان افریدی په دې ورستیو کې د قومي اسمبلی نه فاټا ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو د بل منځوري غندنه وکړه. حمید الله جان په خپل خبرو کې وویل په فاټا کې لا هم اف سی آر موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم سرته نه دي رسیدلي چې دوی یې له وفاقي حکومت کوي. په خپل خبرو کې نوموړي فاټا د پاره د یوې بیلې صوبې جوړولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلي مشر حمید الله جان افریدی په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل د قومي اسمبلی نه منظور شوی په دې تیر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه ده رسېدلې او هغه اصلاحات ونه شول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحاتو په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مذمت کوو و مونږ له خو هغه شنه باغونه خالی شوي وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نوره د قبایل ختم شي. مونږ لا سل یو نیم سل عرب روپیه سالانه خالی شوي وې په هغه کې مونږ لا د هیلث او د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاتې خوبونه خالی شوي وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه چټکورې خبره شوې وا دا په دت خبره باندې مټوی ویشي چیرہ د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټند شو نو پدا د قبایل نور مادو کا کوي. مونږ فورن د قبایلی پارلیمنټریانز د غونه استفاده وکولرو نونس وړه پدا کې دانشتا چې یو ټیک وایو غلط.
نو موږ نمو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د غنو رایو په بنیاد منزور کړي نو تاسو د دې جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته، دا سیاسی پارټي دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مذمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناست پارټي دا جمهوریت دی نه خولو. دی ته پکارو چې د قبایل आवाज اوریدلې وي، دی سیاسی مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تللی وي او قبایل راغون کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته سغواړي چې خپل صوبه دي شي. په هر صوبه کې تخپل قانون سازي په خپل کې د علاقې د عوامو نمائنده قانون سازی کوي. د قبایلو خوخه ده چې ځان لایکی او کم بهترین رواجونه دا غي دي هغه د قانوني سره جوړول شي او پاغي ژوند تیرولي.
د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل منظور کړ او د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغه بل د منظورۍ ستاینه کړې او دوی وایي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او دې سره به د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو عمل آسان شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه ویشل شوي. قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځنې غړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه، د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علما اسلام، فی پختونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الاینس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وای فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره اختیار غزولو منظوري ورکړې ده، خو په دغه باندې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د انضمام غوښتونکو هم نیوکه کړې دي او هغه ګوندونه چې غواړي قبایلی سیمې ځان ته جدا صوبه جوړ کړل شي هغه هم په د غیر اطمینان سرګندونه کړې ده. دوی وایي چې په قبایلی سیمو کې لا هم اف سی آر موجود دی او د دوی چې کومې غوښتنې دي نو په هغه کې د اف سی آر خاتمه بنیادی حیثیت لري. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د قومي اسمبلی لخوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیاراتو په غزولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصلې ورکړي چې د فاټا د انتظامی لخوا منل شوي هم دي. لکه د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابي وایي هغوی خپلې ډیرې مقدمې داسې عدالتونو ته وړې او فیصله شوي هم وي. نو بیا په کار وا چې قومي سیمله ټوله فاټا ختمه کړې وي نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غځولې وي بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د درازین د سره تړاو لرونکی صادق شیرانی وای چې قومي سیملې له پکار و چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمہ واری او د انساني حقوقو ضد قانون ختم کړی وي
های کورٹ هم تب مرتی پیسنی دیر از مرد خاصی پا بارا کی مرد کلاسور پا بارا کی او بلکہ حالیہ کی کم داوز شکیل افریدی والا خبر شروع دا دام دام تی انشاءاللہ های کورٹ تکلی دا نو دا تر نوی مسئلہ از مرد پارن دا دا صرف انزیمامیانو تا یو آغا لالی پاو پرتی دا که هر طور تی دا چی دا غا نمونا یو بات توی دا وصلر آغا جگالی پرتی ایش پاند با ای باندی یو سور دی نور ہی تم نست
د جماعت اسلامی ډلې محمد جنسی امیر سید خان وای چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غځول ډیر وړو کې قدم دی هغه غواړي چې فاټا دې ختم کړي
لکه ال د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون لا ماورا فیصلی په فاټا کې کیږي نو څه فیصلی څه خبرې ده چې هغه په های کورټ کې چیلنج کړی شي نو د دې وجې نه مکمل پیکج چې نه ملا شو قبایل ته د خیبر پښتونخوا کې د امام نو هغه پورې دا مسلې نه حل کیږي
نو بیا مې د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل او د فاټا لایرز فورم د غړي فضل شاه محمد نو پختل چې د پاکستانی عدالتونو اختیار خو وسو غځولې شو نو لدی وړاندې چې د عدالتونو د فاټا کومې فیصلې کړې دي نو دا فیصلې قانوني وي او کنا قانونه
بس هغه خو فیصله شوې ده هغه خو اوس چې کپاس کا دغه فیصله د ختمې سره ده هی کور سره یا سپریم کور سره او هغه وخت په هغه باندې تیر دی دایس نظر ثاني کې یا په کې تل کې نو هغه وخت په تیر دی هغه په سړي په خپل ځای باندې برقرار پاتې دی هغه اوس نه بدلوي
د قومي سیمله له خوا د عدالتونو اختیار غځولو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د انضمام لپاره کارکونکو ډلې دا هم غواړي چې فاټا دی په صوبه کې اعزام کړي شي نو بیا به هغه وګڼي چې ورته عیني حقونه ملاو شو ولې یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي او پارٹی نه غواړي چې فاټا دي ختم شي خو غواړي چې فاټا کې د ولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
هلته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه کړل شوی وای چې یو طرف یې واپسی نه کیږي او بل طرف ور باندې مرسته بندي شوی دی دوی وای حکومت کلونه وړاندې شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک اعلان کړی وو خو له ستنېدلو پاتې شوي کډوالو د سیمو ته د واپسی عمل یې هم ځنډولې دی په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی ګیله من دی چې یو طرف یې واپسی نه کیږي او بل طرف ور باندې مرسته بند شوی د کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام وایي چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې لستون ز سره مخ دی سیدا یوب خان وایي میران شاه تحصیل کلونو وړاندې دولت کلیئر ګرځولې او د غلطه خلک ډیر وړاندې واپس شوی خو د ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچسو کډوال چې کورونا یې ورته ډنګ کړي لا یې هم خپلو کورونو ته نه بوزي
دادن چې کومه جرګه وشوله په داسې دا فیصله وشوه چې انشاءالله میز ویس اګله قدم میز پېښور ته سي کومه مسله حل نشوله بیا انشاءالله ډایرکټ میز سفران ته او اسلام آباد ته مارچ کیږي میز په یو طرف باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیئر دو واپسی مانو کو دلته میسیج نه باندې او دلته میز شنیشه قسم قسم مسئلے جوړی دي دې وجه نه میز ډېر سخت په تکلیف دي دا
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای ډایریکټر سراج الحق سره تماس ونیو نو دوی وویل چې ډیر کډوال واپس شوي خو د شناختی کارډ ایډریس یا په پته باندې دوی مرسته بندوي څوک چې واپس ستانه شي نو د پاتې کډوالو مرسته جاری ساتلو لپاره دوی د مقامی انتظامیه نه کلیرنس کوي او دا دوی دا تیر کال ستمبر میاشتې نقدو مرستو کیست بازار جاری شي دوی زیاته کړه چې اوس پورې قریبا سورلس نیم زره خاندانونه پاکستان او افغانستان کې پاتې دي چې دا دغو کډوالو واپسی لپاره نن د متعلقه چارواکو سره ناسته کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده افغان چارواکي وایي له طالبانو سره غیر رسمي ناسته به د راتلونکو مهمو او رسمي ناستو لپاره زمینه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال ریډیو ته کړې ده. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې شوې او دغه درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښې نتیجې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی مو په تفصیل خبروي.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مو خبرې کړي او ښو نتایجو ته رسېدلي یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپله هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي، ښاغلي جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کېږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپله د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو پنځه مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کېږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کېږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کېږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بل منځ یوړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
هلته د پېښور د بورډ بازار افغان کډوال سوداګر وایي چې د سوداګر د هیواد په پرمختیا کې مهم رول لوبولی شي، خو د افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې که افغانستان کې د امنیت حالت ښه شي نو د خپلو کاروبارونو سره به زر تر زره خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نظم خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د پېښور بورډ بازار کې نږدې ټول دوکانونه او سوداګر د افغانستان کډوال دي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله وایي چې پلرنی وطن یې د افغانستان بغلان ولایت دی. د نوموړي په وینا په بغلان کې یې د یوې کارخانې جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه ځای دولتي چارواکي ورته د اسانتیاو پر ځای خنډان جوړوي.
ما دلته دا بره مارکیټ وګوره، دا په پردي جایداد ما تقریبا 10 دوکانه جوړ کړي، دا ما څه په پټکي خرڅ کړي، څه مې په کرایه ورکړي. یعنی دغه سرمایه گذاری ز په خپل وطن کې په یو دشته کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم، خو د غاصبینو د لاس نه سم کوله. چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي، هغه سرکار ماته هغه سرکاري مزکه نه راکړي چې زه په غمن یو کارخانه جوړ کم، یو مارکیټ جوړ کم، یو د پمپ د تیلو پمپ جوړ کم، یو قالین بافي کارخانه جوړ کم چې هلته غریب او مسحق خلق ما سره پر روزگار شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت فیض الله هم په بورډ بازار کې کاروبار لري. نو موړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې د امنیت وضع لا پسې نور هم خراب شوې ده او په داسې حال کې واده دوی لپاره واپسی او بیا هلته روزگار موندل ډیر ګران وي.
ټیکنې دی حالت خنې دی، چې حالت خو یې د غاچین په خو شا کې چې کوم خلک پراته واغیم کړي کړي، څوک جلال آباد تا، څوک کابل تا، څوک یو ځای بل ځای غم مسافر شوی دی، غم به کور دی، غم په خپل مت او ملک کې لکه ماجر شوی دی. نو جدال دی کم دی نو دی ګونځي شمل ته نشته دی.
په خبر کې د افغانستان کونسل جنرال محمد معین مرستیال وای چې د کډوالو واپسی او بیا آبادی د حکومت لمړیتوب دی.
په دغه مرغه چې کوم بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بی ثباتی چې افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي. او زه بیا هم ویلی شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای پر ځای کېدو لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونه په نظر کې لري، هم به د دوی د ښوونځیو مسائل، هم د صحت مسله، هم د اوبو مسله، هم د کور مسله په نظر کې وي.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جنوري تر پای وغځوله او سفران وزارت ته یو ویل چې په یاد نیټه کې د افغانستان د چارواکو او د کډوالو د نړیوالې ادارې سره د سلا مشورو وروستو د کډوالو د واپسې په اړه سپارښتنې وړاندې کړې. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړي د مای ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د بشیر غواخ د خبرونو لاندې تورو
نن د امریکای د بهرنو چارو اسسټنټ سیکریټری الیس ویلز اسلام آباد ته ورغلی دا هغه به د پاکستانی چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. نوموړی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې د روسیې کې امریکایي چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې په افغانستان کې جنگیدونکو ترهګرو سره همکاري کوي. اسلام آباد دا تور رد کړی. نن په پاکستان کې د پولیسو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته نن وویل د دې کمپاین په مهال به شاوخوا 3 کروڑ او 80 لک ماشومان ته واکسین کیږي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر سراج الحق وایي لا هم د شمالي وزیرستان 14.5 زره بې کوره کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي چې دوی کوشش کوي دا خلک خپلو کلو ته واپس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته ورغلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پلاوی سره په ملاقات کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره پر بین الافغاني او پاکستان سره په مذاکراتو باور لري. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې په سیمه ییزه همکاري او بحث وشو او څرګنده شو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شو او همدې حال کې د مذاکراتو لپاره ګډ ګامونه واخیستل شي. نن په دریم ورځ هم افغان حکومت او طالبانو د ترکیې په استنبول کې د سولې لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د افغان حکومت یو استازي همایون جریر بیگم شادریډي تول هیله لري دا غیر رسمي خبرې پر رسمي او باقاعده مذاکرات وبدل شي. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد رسنو ته ویلي په دې غونډه کې د ملا هبت الله خوند په مشرۍ ډلې غړي برخه نه لري. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو خبري غونډه کې پر امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې اټومي تړون ته ارزښت نه ورکړي. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ به د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو سره سبا د جنوري په 14 په واشنگټن کې ملاقات کوي.
دا و بشیر غواخ چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوې ده د موسیقي د هفتوارې خبرونې سندره جادوګری. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږه همکار هارون بچا جوړوي.
سلیم شهید هارون بچای مرودونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونه خبرونه کې د افغانستان د نومیالی هنرمند استاد سراهنګ څو سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپل د غلاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې. د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړیو زده کړو په اړه دا سره ته وویل.
استاد سره هنګ د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د دې تولد شوی دی. دغه پلانای کورنۍ هم هنرمندانو یوه په اول سر کې د خپل پلاس سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب هم لسته د پلاس سره شاګردي وکړه. پلار چې د استعداد وکړو چې د ښه استعداد لري په موسیقي کې د نوښت کولای شي نو د هندستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو. شاګرد د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پورش پر اسکانه شاګردي وکړه د استاد عاشق علي خان سره او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو. تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ. یعنی بیتل شناسی راغله شاګردي وکړه.
بدل بنال وغداری دام گایی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم که یا نامی روان سیار دو خوش دارد Yeah.
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سراهنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي، نوموړي د افغانستان له ملي راډیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شول. د وحدت په خبره استاد سراهنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
ریڈیو افغانستان سره همکاری درلودله د 1499 هجری کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان، استاد بڑا غلام علی خان دوی هم موجود و نور استادانو سره دا د ښاروالۍ د فرهنګي ټولنې لخوا نه دا فیسټیوال جوړ شوی، چې په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه د ته د استادۍ لقب هم ورکړی شو. د نور لقبونه هم اخیستي دي چې هغه په هندوستان کې اخیستي دي. د کوه موسیقي لقب د هندوستان د چنديګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماسټر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. په هندوستان کې ډېر کنسرټونه ورکړي دي او ډېر کلاسیک موسیقي هلته راګولې ده. همداسې آسیایي ممالکو ته زیات سفرونه شوي دي او زیاته موسیقي هلته راګولې ده. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات یې په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي. جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
دنیا ابھی تک حسین و جوان ہے وہ گلیاں ابھی تک حسین و جوان ہے جہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو دا ونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنګ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شوو افغان هنرمندانو ژوند لیکونه یا بایوګرافیانې تیاری کړي دي وایي افغانستان خلک د استاد سراهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستره، خو د ده اشعارو انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د عبدالمعالی بیدل ټول شعرونه به ده په خپلو سندرو کې کمپوز کول، په هغه باندې به کار کول، ډیر مینهوال د ده و، ډیره مینه ورسره لرله. په همدې وخت کې ده په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو، او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده. حتی محلی سندرې هم د پټیر لوړه سویه باندې ویلې دي، او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د ده اثر شته دی.
Yeah.
د دې کلاسیکی بندش ترڅنګ استاد سراهنګ یو شمېر نور بندشونه هم په پښتو ژبه ویلي دي. فضل الرحمن وحدت وایي استاد سراهنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړی و چې د هنر مینوال او شاګردان به یې لیدو ته هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوي استاد سراهنګ د یو شمېر شاګردانو ترڅنګ خپل یو ورور او همداراز یو خوری ته خپل هنر انتقال کړی و هغوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقۍ سبک مخته وړي.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته ذهن لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایه او شریف غزان په نامه دی، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقي راګي. نور د شاګردان زیات شته چې د په غیاب کې د نن زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثر وخت په خارج کې وي، بیرازي کابل ته بیا نو په یادو د استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نور د ژوند پر دغه باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې د سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سراهنګ د یو خواخوږي او ملنسار شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نه ازور بشي وي. نو ډېر نیک برخورد لر وو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه وه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان وو. استاد ته قلبي تکلیف وو، د جسمان هم لږ ذره د ښه وو، نو د تکلیف قلبي پیدا شو او بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر وو چې د 1961 هجري کال د جوزا په 14 نیټه عمر ته په حق رسیدو. بیا د هغې ځینه د دو جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په ده باندې راټول شي، د ده کور خپله په مکریانو کې. بیا وروسته د دې نه د ده جنازې ویوړه مکریانو ته. د کابل ډېر فرهنګیان، حتی دولتي مقامات، لوړ رتبه مقامات، ټول د ده په جنازه کې موجود وو او ډېر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شوله او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د هندي موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنګ د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات واوریدل. د خبرونه د پای په شیبو کې د استاد دیو بل سندره چې په پښتو یې ویلې واوري او ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخامخه.
چلا پن Thank you.